اوریدن کو تاسې مشال ریډیو ته وګورئ په mashalradio.com. هم ګورئ د جی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ساسې کوربه يم. په دې خبرونه کې تاسې ریپورتونه او دوه اونۍ زی خبرونه اورئ. نو هیله ده چې را سره پات شي. لومړی به د دې وخت خبرونه واورئ. په جنوبی وزیرستان کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د جبري له درکه بلوچانو احتجاجي کمپ نن په څلورم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. افغان چارواکي وایي د داعش وسوال ډلې و مهم غړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په واڼا بایپاس سیمه کې د پاکستانی پوځ د غزمې پر گاډو بیګا د فروری په 14مه د سړک غاړې خښ شوې بمی چودنه کې درې پوځیان وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د فروری په 15مه یعنی نن مشال رډیو ته وویل چې په دې حمله کې شپږ سرتیري زخمیان شوي هم دي. د فروری په 14مه په رزین خوله کې په یو بل برید کې څلور پوځیان وژل شوي وو. تر دې وروسته امنیتي ځواکونو ګرځبندیز یا کرفیو لګولی وو او د سیمې د خلکو په وینا ګڼ ولسی وګړي نیولې دي. خو د پولیسو مشر شوکت علي مشال رډیو ته ویلي چې د خلکو له نیول کېدو خبر نه دی، خو که څوک گرفتار شوی وي کورنۍ دې پولیسو سره رپورټ درج کړي. د تحریکي طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې دواړو حملو ذمہواري منلی وه. په اسلام آباد کې د فروری په 14مه د لسو غیب کړل شوو بلوچانو کورنیو احتجاجي کیمپ لا هم روان دی. د دې احتجاج یوې منتظمې سیمې دین بلوچ د فروری په 15مه مشال رډیو ته وویل چې څو کاله وشول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوي، خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. هغې غوښتنه وکړه چې دغه کسان دې عدالت ته حاضر کړل شي. پوځ په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د لا درکه خلکو لپاره د تحقیقاتو حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد د فروری په 14مه مشال رډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې له احتجاجي کیمپ نه خبري خودلې و. خو ویلي وو چې دوی د څه د پاسه څلور زره لادرکه کسانو کیسونه حل کړي دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر له ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ جمهوري تحریک ته خبرداری ورکړی چې که د راتلونکي لانګ مارچ په وخت قوانین عملي نه کړل نو خنډونه به ورته جوړ کړي. شیخ رشید د فروری په 14مه په پنډۍ کې یوې غونډې ته د تقریر په وخت زیاته کړه چې اپوزیشن کولی شي د قانون په دایره کې خپل احتجاج وکړي. د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره جوړ شوي پاکستان جمهوري تحریک اعلان کړی چې د فروری په 16مه به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د رهبرۍ و غړي وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په بنسټ شوي دي عملیاتو کې د ځانمرګو بریدونو څلور وسکټونه او وسلې هم نیولې دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی پوز ویلی چې د هغو دیار لسو ترکانو مړی په شمالي عراق کې له غارونو موندلې چې کوردی یاغانو تختولی وو. د ترکی دفاع وزیر هولوسی اکار د فروری په 14مه وویل چې دا مړی د غیر قانونه ګرځول شوی د کوردانو کارګری ډلې یا پی کی کی پر ضد د عملیاتو په مهال موندل شوی دی. دا عملیات د فروری په 14مه پیل شوی. اکار زیاته کړی چې په دې عملیاتو کې د پی کی کی د دوه مشرانو غړو په شمول اته څلوېښت وسلوال همداراز دوه ترکی پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. پی کی کی چې په شمالي عراق کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره له سرحد اغاړه پر ترکی حمله کوي تر اوسه په دې اړه څه بیان نه دی ورکړی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. غربي هیوادونو د برما پر پوز غ کړی چې د مظاهرچنو په خلاف د تشدد لکارولو ډډه وکړي. داسې نه ښښته چې امنیتي ځواکونه د خپل هغې کودتا د مخالفینو پر ضد د کاروایي کولو تیاری کوي چې دوه هفتې مخکې یې کړې وه. د اروپایي اتحادیې امریکې او کاناډا سفارتونو ترڅنګ دولس اروپایي هیوادونو د فروری په 14مه په یو بیان کې د برما د پوز لخوا د واک تر سنبالولو وروسته د سیاسي مشرانو نیول او د خبریالانو ځورول غندلی دي. د مظاهرو په نهمه ورځ د فروری په 14مه په ینګون او نورو لویو ښارونو کې پوځي ګاډۍ کوڅو ته وروتلی دي. په شمال کې د یوې مظاهرې په وخت د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو مهال ډزې اورېدل شوي. په برما کې د فروری په اوله شوې کودتا کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکي حکومت لرې کړل شو. د هغې ګوند د نومبر په ټاکنو کې څرګنده بریا خپله کړې وه، خو پوځ یې دا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي. د سوچی په شمول په سلګونو فعالان او سیاستوال نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدلی شئ. اوس به یو رپورٹ ته ورشو. دا لومړی رپورٹ د جنوبی وزیرستان دی. په واڼا بای پاس کې پولیسو او پوسټ تر هغې وروسته د لټون عملیات شروع کړي دي چې پرون د وسلوالو په حمله کې درې پوځیان ووژل شول. بلخوا څلور ورځې مخکې په رزین کې د څلور پاکستانی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته لګېدلې کرفیو لا هم روانه ده. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو ګڼ ځایي خلک نیولي دي. خو پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د خلکو له نیول کېدو نه خبرې ښودلې. د دغو دواړو بریدونو ذمواري تحریکي طالبان پاکستان منلې. اشتیاق مسید په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 14 فبروري ماشوم شپږ نیمه بجې په واڼا بای پاس سیمه کې فوجي لارۍ ته په ځمکه کې خواندي بم ور وچاو دي چې په نتیجه کې درې فوجیان وژل شوي شپږ پر هرجل شوي دي. د دغې بمي برید په براک د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
د دې چې کله د ډیوټۍ نه راوپس کیږي په مختلفو ټکټو چې د آرمي او د اف سي ډیوټي نو دغه
پخلی په مطابق وژل شوی فوجیون د نائب صوبیدار سراج سپاهی شمس لانس نائک ندیم په نمونه او پر هرجل شوی د حوالدار سید محمد لانس نائک ثاقب لانس نائک میر محمد لانس نائک زاهد سپاهی خالد او د سپاهی صفدر محمد په نمونه پیژندل شوی دی. په واناکشه د پاکستانی فوج لارای بنه د بامی برید زمواری د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کشه مانلی دو. په بل لوري د سویلی وزیرستان رازین سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلی دی چې په 14 فبروری پوځی پوسټ بنے د وسلاوله طالبانو برید نه ورستا په سیمه کې مشت پاکستانی فوج په خلکو غرز بندیز لگاولای دی او په مقامی او سیدونکو یې سخت تشدد هم کړای دی. په داغا باراکشه د رازین سیمه یو مشر شیرپاو پختون مشال ریډیو ته ویایي
د مشت پر رازین شه چې کیما واقعیا شه او باغا شه څلور فازو شه دوم شه دی او څلور نه شه دی په غیر بیا چې د کلی په خلکو نه داسه بعد حال جوړ کړای دی چې نن
مقامی غرز بندیز او په خلکو تشدد په باراک شه د پښتون ژغورنه غرزنګ غړي شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
چې تیم پر ازین شو او بیا وشوله په فوج باندې حمله وشوله پانه بعد فوج ورچک شو چې وته تیم شپونه دی خور غریب خل دای دای د انتیاهی او ولل د انتیاهی در تشدد په وک چا خلک په جنوزی باندې ماکین ته او ری خان تر ورسته ول موکه نه ور کوله او وته چې کیم نور کیم کا سندي او زخمیون دی والی دی د سره په وس پورا ها
دے پاکستانی فوج پا مقامی خلکو دے تشدد کولو پا براکشے مشال ریڈیو چی دے پولیسو مشر شوکت علی سارا تماس ونی ولی دے آگوی زواب پا دا رنگ وا یو دا داوی چی پا رازین کشے پیولاسم فیبرری مکسیتان مال طالبون وسلاولے پا پاکستانی فوج برید کڑائی وا چی پا نتیجہ کشے چارور پوزیون و جل شوی او درې نور پر هرجلی شوی وی او د دېګي برید زمواري هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلی و او په دغه برید کې د دولس پاکستانی فوجونو د وژلو دوا هم کړی و. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یونی مو بجا
قانونی لاری
پا دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د مارچ په درېمه د سنټ ټاکنې کیږي. د دې لپاره تر اوسه شپږ ښځو ځانونه نومولي. نن د کاغذونو جمع کولو اخري ورځ ده. وروسته به د دې اسنادو ارزونه کیږي او بیا به د فروری په 30مه د کاندیدانو یا امیدوارانو اخري لیست نشریږي. د ښځو فعالانې د ځل د سنټ د ټاکنو لپاره شپږ ښځې ډېرې کمې ګڼي. دوی وایي سیاسي ګوندونه باید ښځو ته د سړو په شان یو شان د کار موقع برابر کړي. انیسا اجمل په دې موضوع رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویاند سہیل احمد د فروری په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سینټ انتخاباتو لپاره له هرې صوبې نه د ښځو لپاره 200 کې مختص شوې دي.
په پاکستان کې ځینې خزینه سیاستوالانو دا شکایت کوي چې د سینټ او د اسمبلیو په انتخاباتو کې ورته په جنرل سیټونو یا عامو څوکیو د راتلو لپاره ټکټونه نه ورکول کیږي او د ګوندونو ترجیح زیاتره سړي سیاستوالان وي. د عوامي ورکرز ګوند یو مشره عصمت شاه جهان وایي چې په پاکستان کې زیاتره ګوندونه د ښځو په برخه کې محافظه کاره سوچ لري او هغې نه غواړي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو او د سینټ په جنرل سیټونو ښځې منتخب شي.
دقیق پس ضرورتونه دیگه لاندې دا غون نظام روان دی. ظاهره خبره ده چې دا وخت پاکستان کې پمیز چین کې پمیز سیاسی پارٹی دی، هغه اکثر د دوی ملګری پارٹی دی. دې الیکشن کې هم چې کم ښځو ته د سیټونو ورکړل جنن مطلب 5% کوټا وکړه، هغه هم جنرل سیټونو کې دننه به تاسو پنځه فیصده پوستا ورکوي. هغه سیټونه چې هغه خامخا بیلات والا سیټونه، هغه د ګټه
د پاکستان پیپلز ګوند د خبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی وایي چې له وخت ریدو سره د خزینه سیاستوالانو مخې ته دراوستو لړکی د ګوندونو په سوچ کې بدلون راغلی دی، خو دې کې اوس هم ډیر کار پاتې دی.
ډېر کم وخت چې دی نو هغه پولیټیشنز ته ملاو شوی دی، باقي ټول وخت چې دی نو هغه آرمی تیر کړی دی چې کم ډکټرشپ دی. نو څو پورې چې پارټیانو ته پوره موقع ملاو نه شي او هر اداره په خپل عیني حدود کې کارونه کوي، نو دا د ښځو همدغسې مسلې به وي. ښځې به همیشه سیکنډ هم نه، بلکې هغه پریورټیز کې راځي. دا ښځې د دې صرف مجبوري دي خپل ووټ لپاره.
پوخانی سینیټر نبی بنگش بیا مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د سینټ جنرال سیټون لپاره ډېرې لږې ښځې خپل اسناد جمع کوي. هغه وایي په اسمبلی او سینټ کې د ښځو د کمی نمائندګۍ له وجې د ښځو مسئلې زیاتره نه هواریږي او هغې په ټولنه کې له پرمختګ هم پاتې شي.
جنرال الیکشن کوم دا کوم قومي اسمبلی الیکشن یا صوبایي هغه کوم ډېرې کمې زنانه دا شي دي ریر کې جنرال الیکشن کې ډایرکټ الیکشن کرا او په سینټ کې خو دا ده اوس داسې کل شوی چې کانسټیټیوشن وي او کار ورکړی شوی د ښځو خو مخصوص نشستونه دي. جنرال سیټ باندې نه ورکوي هغه ځکه چې زنانو ته خپل سیټونه مخصوص دي. اوس مونږ کله د مونږ وخت کې درې کسان مونږ جنرال سیټ وو، نو یو پکې زنانه وه، دا کې ارشاد کور والا وه، هغه پکې د زنانه یو سیټ وو، یو ټیکنوکریټ وو، هغه افراسیاب خطک وو. دې لپاره مخصوص کوټه را لکه دا خو بل چا ته ورکولی نه شي. دلته کې منډۍ لګېدلې کار په کروڑو روپیو سیټ خرڅېږي، له زنانو سره پیسې چرته وو.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د سینټ لپاره په دې صوبه کې بعد د وو جنرل سیټونو، د ټیکنوکریټس په دوو سیټونو، یو په اقلیتي سیټ او د میرمنو په دوو سیټونو ټاکنې کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولی شئ دغه مرکه لږ وروسته له مشال ریډیو څخه واورئ په خبر کې چارواکي وایي چې دوی د هغو سکولونو بیا جوړول په کامیابی او تیزی سره شروع کړي دي چې په پوځي عملیاتو او د جنگونو او همداراز د وسلوالو په بریدونو کې وران شوي وو خو ډیر خلک اوس هم وایي چې په دغه سکولونو کې سهولتونه نشته دي او پکار ده چې حکومت پوره پوره سهولتونه خلکو ته او زده کوونکو ته برابر کړي فرهاد شینوار پی رپورټ دی
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت د بیا بحالې څانګې په باړه کې د ورانو شو سرکاري سکولونو بیا رغولو تابعیا کړي دغه سکولونو تعمیراتي کار مختلفو امدادي ادارو ته حواله کړل شوی او د حکومتي ادارو په شراکت باندې به جوړیږي د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
دا خو ملیٹنسی ہر چاہتا پتہ دا ڈسٹرکٹ خیبر کے خصوصاً پباڑا کے نو دا سو تقریباً سو ایک سو پن سکولوں دا سیو چاہا پباڑا کے دا غشی پولی ڈیمیجو پاگی کے پچاس سکولوں چکم دے دا چینا ایٹ پترو باندے جوڑ شو آو ستائی سکولوں چکم دے منگا سرے جنرل ایڈی پی نے جوڑی گے نو اس منگ دا وائی چھ دا سی یو سکولم پاتے ندے چھ یارا آگا چاہتا والے شوی نی ٹک تا کار پیلا ندے شورو خو آوالے شوی دی یو ایجنسی تا والے دے انشاءاللہ آگا جوڑی گے نو دا پراسس لک سلو او خو اوس په انشاء الله کار شروع دی
د باډی د زده کوونکو اتحادی یو مشر زاهد خان پر دی وای هلته ډیر پخوانی او لوی سرکاري سکولونه وران شوی خو تعمیراتي کار لا نه مکمل شوی
ډیر د سکولونه چې هغه باندې به کور خو شوری دی خو لا ابتدا رو ما بنیدونه یې خي او لا جوړ شوی نه دی او شمار اوسم په خیمو کې سبا کې پاکي یو ګورنمنت های سکول لم ګدر دی یو ګورنمنت های سکول شلو بار دی ګورنمنت های سکول حصارا چې دا غټ سکولونه لري چې په دا باندې لا مومیلی مغه بنیو دی خای شوار او کور په کمپلیټ نه راي دا مونږ د بوډې ډېر غټ سکولونه دی او ډېر پروفیشنل سکولونه وي دا نه ډېر تعلیمونه خلکو حاصل کړي په زرونو داسې شوګردوشته چې اوس په مختلفو ډیپارټمنټس کې لري باقاعده قوم او ملک ته پوره کردار ادا کوي خو بیا د بد مرغه چې د شتګردې کې دا ویرون شولې لا تر اوسه پیری ویرون پروته لري چې په سکولونو ډېر نظر کور وشي زر نظر دې په کور روان شي
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان نمو پختل چې په باډه کې کوم سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوی وو دا غي خیمه شلیدلې او ماشومان په کې سہولتونه نه لري نو دې لپاره دوی څه متبادل بندوبست کړی نو دوی په جواب کې وویل
مونږ یونیسف تم ویلې دی ډایریکټریټ تا سیکریټریټ تا او په دې کې مونږ ډی سی سیب تا عمر ریکویسٹ کړی دی او کو پولیټیکل فیګر هم پکې انوال کو چیرې چونکه دا ضرورت ته کومګه ته دا ټینټو مې لوشي او د دوی دا کار چې کوم دی ټیمپریری بیس باندې ډاک بیس باندې اوشي نو دا به یو ښه خبره
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې هلته په باډه کې د بدمنې په وخت سره باندې یو نیم سل سرکاري سکولونو کې بمی چاودنې شوې وي چې پاغي کې ځنی جزوی وران شوی سکولونه مرمت شوی او مکمل وران شوی په خیمو کې شروع کړل شوی د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په دې ضلع کې دا وخت ټولې شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي چې کله نه دې سیمې ته کډوال راستانه شوي نو په سرکاري سکولونو کې یې د دیرشو زرو نه زیاتو ماشومانو بیا داخله کړې فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
درنا پلور
کال
پدیخ پرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې پر غنیزو پروژو کې درغلي خو بنې روانه او پیسې ورته څومره بیلې شوې دي، د دې ټولو په اړه معلومات اخیستل شي. خوایا تاسو په خبرې چې څنګه د طریقې کار یې څه دی په دې اړه د رپورټ. د پاکستان د آئین 19 دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولای شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې لور کولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللې نو پر ویب سایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پند په لاس کې راوخلي په یو ساده کاغذ باندې. دا د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څرنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکو، په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 2,00,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غبر شو کسانو د مندل لپاره د غوي د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلی او لزندانونو کورونو ته سنه کړی دي. نوموړي د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عام پوهاوی ورکړي.
رائټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپ دی دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلنه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې استعمالیږي، په فوجداري کې به استعمالیږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالیږي، په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالیږي، په ریوینیو کې به استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ اور اور سړی ته ملاويږي او کمزور سړی ته نه، نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دای په ذریعہ باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغې ته اکسس و. ولکه خلک یو ناخبرم دي، اویرنس نشته، په کار ګورنمنټ نه دي چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترونیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د کمیشن د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د سوات په زرګونو پولیسو کې په شمار څو ښځې دي. دلته یوه ښځینه پولیسه 45 کلنه شهناز وای په کار ده. په پولیسو کې د ښځو شمیر زیات شي، ځکه چې د دې په خبره ښځې د ښځو په مسایلو ډېر ښې پوهېږي او د ډېرو خلکو مسلې ورسره حل کېدلی شي. نوموړي سره د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان د خبرو په بنیاد دا رپورټ اورو چې د ډزو په آواز شروع کیږي.
پخپل وطن چې خلک ځان قربان نه کې پخپل وطن دغه نه کې نو څه پیدا.
شهناز د سوات په منګوره تانه کې د پولیسو څوکۍ کوي. 15 کلنه شهناز وایي چې د 13 کالو راسي په پولیسو کې نوکری کوي. شهناز د سوات د نورو په سلګونو پولیسوالو پر رنګ د ډزو په ټریننګ کې شریک ده. شهناز وایي چې کله برت کېده نو بلا قسمه وسله چلولې زده کړی ول.
اول چې برت کېدم نو حالات ما ته ډېر زیات غو د پولیس نه دا تیارې ده. ما وایي چې لکه دا څنګه ټولې څنګه نه شکر الحمدلله
صرف 38 خزینه پولیس والے دی. پولیسو نوکری ته خزی ډیره کمی ورزی په کار دا چې نور خزی هم دې طرف ته راشي.
ماحول نه خلک دا کیږي خواهش هم نشته. زمونږ افسران صاحبان زمونږ قدر عزت کوي چې کوم خزی راشي مونږ ورته تپوسو کې مونږ ورته وایي چې مونږ په دې پیل کې یو. الحمدلله مونږ ته هر سړی درونو خویاندو په نظر ګوري، مونږ ته د بچو په نظر ګوري.
د پولیسو ټریننګ ورکوونکي ټولګي مشر ډی ایس پی بادشاه حضرت وایي چې دوی کال په کال د پولیسو ټریننګ کوي او خزی پکې هم برخه اخلي او پولیس غواړي چې خزی هم طرف تراشی او د خزو مسلو حل کولو کې خپل کردار تر سره کړی.
بعضی وخت به مل خپل ایشو دا شان نشي بیانولای د مل مخ کې د دې سره کې حالې دري شروع دي. دا ټول د زمنګا چې کم دی مل نن په پایر کې کم شرکتو کو داغي صلاحیتونو تاسو کا ته داغي اعظم تاسو کا ته اړین تاسو خپل انټرویو واغتا.
شهناز وای چې دوی زیاتره کار متاثر خزو ته مرسته ورکول دي او د پولیسو نوکری په دغه جذبه سره کوي.
د قوم د خدمت د پاره مونږ برتي شوی اول مونږ خپل ټول قوم خدمت ته خپل تور سره خدمت پکو یو خزو په هغه ته تشدد کیږي. پکور دنن هغه ته دا نه د خپل تپوس لره چې تانه ته مونږ باول خپل د تور سره تپوس کو مونږ خپل د ملک تپوس کو خپل د دغه بکو به وسه خزي دغه تپوس پکو.
د پولیسو د ډزو په ټریننګ کې شهناز سره د نولو ملګرو ټوپک چلول از دکړه. د وای چې د خزینه پولیسوالو کار په تانه کې متاثر خزو ته قانوني مرسته ورکول وي او زیاتره د خزو سره تړلي مقدمه او تفتیش کې کار کول وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
داندې هلې
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه داندې هلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال ریډیو نه
داندې هلې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په تندې هیلې خبرونه کې تاسې کولی شئ د ښځو اړوند مسایلو باندې ځان پوه کړئ. د خبرونو د لنډیز وخت راځي چې وایي د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په واڼه بای پاس سیمه کې ویګا د پاکستانی پوز د غزمی پر گاړو د سړک غاړې ښخ شوی بم چاودنه شوې ده او درې پوځیان پکې وژل شوي. دغه په واڼه شپږ نور سرتیري زخمي شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو یو قسم په اسلام آباد کې د فروری په 11مه د لسو غیپل شو بلوچستان کورنۍ او احتجاجي کمپ لا هم روان دي. د احتجاج بي منتظمي سیمي دین بلوچ د فروری په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې څو کال وشول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوي خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. پوس په دې اړه څه غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. د لادرکه خلکو لپاره د خطو حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد د فروری په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د 4000 څخه زیاتو لادرکه کسانو کیسونه حل کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی له دفتره نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په جلال آباد ښار کې بېګا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د رهبرۍ و غړي وجود شوي دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار د فروری په 14مه وویل چې د هغو 14 ترکانو مړی یې په شمالي عراق کې له غارونو موندلي چې کوردي یاغیانو تښتولي وو. اردن کو تاسو مشال ریډیو ته اغوږی. اوس هم روخانه مستقبل خبرونه او د خبرونه دسته زموږ همکار منور شاه جوړی او د دې خبرونه روسه تاسو سازونه زنجیرونه خبرونه ورده شي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بیبی د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسولیم زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکو او د امتحان لارې راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غوند هیواد ته به یو خزیره وي او همدارنګ لوستي ځوانان د هیواد برغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل سیمو سلیکټ
لنو مولې مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باغې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سرازي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ همدا سه اپلای وکړ ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل واره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میت همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم یې مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس سره په انګلیش باندې چې تاسو د پاس کو به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامې د شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسو سونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو کوم دوی چې په کوم په 12 years کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامہ مادهګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګید او اوس خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته ډیر زر اناونس کړ او همدارنګ ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته تقریبا دوی دنه دنه په سلور میشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې سسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ اتیا زر روپۍ ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی پدغه وختونه کې اوس کم شوې دي یعنی شپته زر ته باز زینو کې اتیا زر او باز زینو کې شپته زر نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل لمونږ دغه پیسې اوس کم کړی دي دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکیږي او کلهغه مناسب نو کیږي ول نکیږي
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلف خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره میکتلی دی همدارنګ مختلف لیکچر می اوریدل دي نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغه د کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې د سټډي وکړي د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې کوم دی باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کی اهمیت ورکی
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ته او زه د افغانستان د کوناری ما زما نو تعلیم د پاکستان دی لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي دی ام اس ام اسلامک یونیورسيټي دی او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو له نو موړې مو پختلې چې کوم افغان ځوانان لا لوړان دي په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو تر لاسه کولې شي او کڅنګ
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم باید دې فل کیږي آنلاین دې ډاکومېنټس به سبمټ کیږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسې دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کیږي دا کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیټ د ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کیږي دا ان اوسې د ایمبیسی نه اخیستل کیږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کیږي
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانې موقع لري
زموږ د پاکستان نمګه دې چې په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکړي دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړي شي دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي تا نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دې چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته چې کله دې زو غړي به خپل ملک نم تللی شي زموږ یې سمر اف دی سمر کې د خپل ملک ویزټ کول شي او باندې تعلیمي ښه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډېر نږدې ملک ته مته او بل دا فرق نشي چې دې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوهیږي نه یو لارې چارې نه پوهیږي ډېر ښه او ته ګایډنس ملاوي کی یعنی ډېر ښه او ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټه لري په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته ویل
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کومه د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما د دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ دی ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق وو نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه مله داسې زما خو مکتب خلاص وو سکول نه خلاص وو زه غواړم لوړ زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخواله راځي او کسنګ فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ علاوه چې موږ هغه غلطه پنجابي ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستا سوالات څنګه ده څنګه یې کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی ده بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینار خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې دا غنه فارغ شوم په 2019 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه او قانون کې شریعه ان لاچ ورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل مو سلورم سمستر په خیر تکمیل شو
زبیر احساس دینارخیل وای افغانز د کونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه غټه پورته کړی
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به زیات تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکی په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي
دا څخه ډیر موقع هم شې تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامي یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کړنه ایم ایس سٹارټ کولو یعنی زما اته کال او شو زه دلته پارت ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقه نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ
مشال ریڈیو دا
ستړي مشه په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی ز شاهین بونیره يم. د دې لړۍ په اوړمبه برخه کې موږ د سیډنکار او کلتوري چارو د پو ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په ودا او تاریخي مزل خبرې کړې وې. نن دا کیسه په وړاندې بوزو او د افغانستان په موسیقي د جنگونو بندیزونو مهاجرت او بیکوری د اغیز جاج اخلو. په کال 1998 کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ قائمېدو وروسته د افغانستان موسیقي او موسیقاران د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د لویو چیلنجونو سره مخ شو. طالبانو په موسیقي بندیزونه عملي کړل او په سندرغاړو او موسیقي په محفلونو بریدونه ترسره شو. په دغه ورځو شپو کې د افغانستان په رادیو او ټلویزیون هم يرغلونه وشول او د موسیقي آرشیفونه لوټ کړل شول. دا کیسه ډاکټر لیاقت تابان داسې کوي.
افغانان خپل په هنر ډیر مین دي. د افغانستان د ریډیو یو هنرمندو یو کارکونکی و، هغه دا کار وکړ چې کم کیسټانو د ټرول را واخلو، یو پټ کډای جوړ کړی ولو، دغه پر سر چادر کښې شولو، بیا دیوال خټه پر دغه کډای پټ کړی ول، دا خوندي و خوندي و. چې څه وخت د کرزي صاحب حکومت رالی، حامد کرزي صاحب حکومت رالی، نو د جدید خپل خزانه را وایستله او دا بیرته حکومت ته حواله کړه. دا رنګه چې دی د افغانستان د ریډیو چې کوم دغه و هغه پاتې شو. نو چې کوم د ټلویزیون دغه و هغه ډېر معلومات نشته، خو ټلویزیون کې خپرونې کېدې، ډېر ډرامې او موسیقي دغه و خلکو د ځان سره خوندي کړې وې، یا د کیسټانو په صورت کې یا په بل دغه کې. پخوا خو دا کمپیوټري سیستم دا نه و، نو تقریبا ډېره شتمني دوی بچاو کړه، ځینې لوټ سوه، ځینې خلکو د ځان سره جوړه. بیا هم چې موږ داسې وای، 85% چې زموږ کوم زاړه موسیقي وه هغه بچاو سوې ده.
هر څوک د افغانستان خاوره د هنر او ژوند د رنگینو خاوره ده، خو په بیلابیلو وختونو کې جنگونو او بیقراری د افغانانو ټولنه ماته کړې ده او د هغوی یو لوی شمېر په بهر وطنونو کې په وسیدو مجبوره کړې دي. په دوی کې ځینې داسې سندرغاړي او موسیقاران هم شته چې بیا افغانستان ته نه دي ستانه شوي، خپل ټول ژوند یې په نورو هیوادونو کې تیر کړي او بیا هم هلته خاورو ته سپارل شوي دي. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په دغه بحراني دورو کې ډېر نوموړي سندرغاړي په کوټه او پېښور کې دیره شوي وو. خپل ژوند ښه نه وو، خو د خپل هنري کار په وسیله یې ځایي خلکو له خوشحالي ورکول او د مقامي موسیقي په وده کې کردار لوبولو.
زه به تاسو ته وکم چې د کوټه سبې شروع کوم. استاد رحیم بخش چې د لیف په کوټه کې وفات شو، ډېر لوی استاد وو، هغه د لیتوی امانتن شخ کی او بیا چې د کرزی حکومت را لې دوی په تعالته کابل یو اولتی شخ کو. استاد جیلانی او د لی په کوټه کې استاد وفات شو، د لی شخ کی استاد چوٹا امیر محمد چولو هغه په ایران کې وفات شو، د کوټه ستللې پروګرام د پاره حالت وفات شو او اولتی شخ کی سره دا رقم زینی نو دای څو استادان چې د لی وفات شو، د لی شخ شو ولې په کلو کلو پېښور حال به تاسو ته معلوم وي چې په پېښور کې کوم وسو. دا و چې بدته د کرزي حکومت رالی، ډېر سندرغاړي داسې ولو چې دلته په کوټه کې ژوند کوي، لکه د استاد اماهنګ کورنۍ وه، د استاد جیلانی کورنۍ وه، ګلزمان ولو، حیات دردیزی و روف کندارای و داولو دا واپس افغانستان ته ولاړو او پېښور سم جاتره خلک ولاړو خو ځینې خلک واپس په کوټه کې دلې مشت پاتې دي چې هغه ځان دلې دغه کې پاتې دي او دلې موسیقي دغه کوي مړي کوم دي د شوز په والله دې مړي موسولو چې هغه په ګمنامۍ کې ولاړو چاته معلوم نسلو چیر ولاړو څنګه دغه سلو لکه استاد هیکل چې وفات سلو دروسه درک نسته چې دای چیر شخص ته چیر دغه سو او شته فنکاران ناشنا ځونی سره چې په لندن کې ځوان کوي د موسیقي د ولاړې نغمت د کابل نه راوته لدر په در اوس هم ګور چې ځوان کوي عبد الله مکرای غوندي سندرغاړي د ګلزمان استاد زامن دلته په هوټل کې کار کوي استاد روف کنداری دلته کیستان خرڅولو دلته د دوی د ژوند معیار په مهاجرت کې دومره راټیټ سو هغه فنکاران چې چا په کابل کې په ګلانو نه وشتو په مهاجرت کې چې د دوی سره کم سلوک وسلو تک سوچ وکړه یو فنکار چې ګډ عمر یې بے کور شوی نه وي هغه چې بے کور کیږي په خلاص میدان خپلې چپلۍ د سر لاندې ایږدي په سر باندې د اچول لپاره څه نه لري د هغو د ماشومانو په څه حالو چې نشي خالي وو د دوی د موسیقي آلات چې دی ټول آلته پاته سو موسیقي خو د ګروپ په صورت کې کیږي د دوی ګروپ څوک په کابل کې پاته سو څوک په جلال آباد کې وو څوک په پېښور کې خوار څوک به په مانسیره کې وو څوک به جرمني ته تللی ولو د دوی هغه ګروپ خوښ کېدی موسیقي په مینه کېده په جبر نه کیږي دلته به دوی د نسل وجې په جبر هم سندرې ویلې دلته د زموږ خلکو د دوی سره شنه کولو
وسانم جنو او مدرنو مودي زله مدا پتا او بدوړي
د افغان سندرغاړو او موسیقارانو لپاره یو بد دوره هغه هم وا چې کله په کال 2001 کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پیل شو او هغه زی د کرخه د خوا د پښتونخوا بلابل سیمو ته راخور شو په پیښور مردان سوات ډیر اسماعیل خان او کوټه کې د موسیقي په دوکانونو او محفلونو بریدونه پیل شو هغه افغان سندرغاړي چې جنگ لخپل هیواده به کور کړی وو په نورو وطنونو کې هم د بیروزګاری بریدونو او بندیزونو ښکار شو او یو ځل بیا کډې کولو ته مجبور شو په دغه اړه ډاکټر لیاقت تابان نور وایي
دلته چې بیا د طالبانو کومه دوره رااله د دوی دوره کې چې دلته په کوټو فرشور کې په موسیقي بندیزونه ولګول شو په کوټه کې د یو فنکار فرهاد وادو افغانۍ ربابي ولو نو د کوټو د پېښور چې کوم ټول مشران هنرمندان مشهور راغلي وو د چې څنګه موسیقي شروع کړه دلته د طالبان د خوا د دوی په موسیقي باندې هغه برید وسلو چې ټول فنکاران کې بي عزت وسو وژو بل سلو سره نو د دوی هم لاړو په تیارې کې پټ سو د دوی ځوان بېخي د بیان وړ نه دی چې سره بیان کې د دې وجه کم متامان چې د افغانستان په داسلويش کلیزه غمیزه کې وو هر شي تر رسیدلې دي د ټولو زیات تاوان په پښتو موسیقي تر رسیدلې دي هغه کپلر کې دی کپ بر کې دی دلته هغه خو یو دا و چې جنگي حالاتو سیاسي حالات بدل شو دویم دا نوې ټکنالوژي چې راغله هغه څنګه جلا به هستي زموږ د موضوع سره فل اړوند نه لري نو ځکه پښتو موسیقي چې دا وخت کوم مشکلات سره مخامخ ده یقین وکړئ چې زموږ هنرمندان دا وخت په فکر کولو مجبور دي
اوریدونکو د افغانستان د موسیقۍ د تاریخي مزل پاړه مو د خبرونو د لړۍ دویمه برخه اوریده. دا روانه خبرونه کې به په موسیقۍ د بندیزونو د موضوع په وړاندې بوزو. تر هغه د الله پامان. I'm not afraid of the dark.